پنج صفر یک.
السلام علیکم. افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. امید زیرمل مو یوې بلې او سطح پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. ټایمز اف انډیا په هند کې د استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان جنرال قونسلي زکی وردک سره 25 کیلو ګرامه سره زر نیولی دي. د ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې په دې اندازه سره زر هغه مهال د نوموړي سره د ممبئی په هوایي ډګر کې ونیول شول چې نو دوبۍ هندوستان ته ستنې ده. ورځپاڼې د دې اندازه سرو زرو بیه 13.1 کروڑ هندي کلدارې ښودلې ده. ورځپاڼې ویلي پیښه د اپریل په 25مه د ممبئی په هوایي ډګر کې ثبت شوې او پولیسو د زکی وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده، خو نوموړي ځکه نه ده نیول شوی چې ډیپلوماټیک خوندیتوب لري. لا تر اوسه زکی وردک او په هندوستان کې د افغانستان سفارت په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض استاد د امرالله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. دې بهیر لیکلي دا اختلاف د طالبانو حکومت لوی درسیس فصیح الدین او نورو چارواکو ترمنځ دی چې اوس د حل لپاره د طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی، خو د طالبانو حکومت بیا تل په خپلو لیکو کې د خپل منځي اختلافاتو موضوع رد کړې ده. پرون یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې ځینې خلکو د یو ملکي وګړي د وژل کېدو په غبرګون کې د طالبانو حکومت پر ضد لاریون وکړ. لا تر اوسه په دقیقه توګه د دې کس د وژل کېدو په اړه معلومات نه دي رسنه شوي او د طالبانو حکومت هم چوپ دی، خو له دې اعتراضونو په خبرو شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د سیمې خلک د طالبانو ځواکونه خپلو کورونو ته پننوتو او خپل سرویو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. ازبکستان وایي د اوسپنې پټلۍ هغه پروژه چې منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې د پاکستان سره نښلوي د 2020 کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. ترند نیوز خبری اژانس چې د منځنۍ اسیا د روانو چارو خبرونه خپروي پرون خبر ورکړ چې د ازبکستان د ترانسپورت وزارت مرسیال جسور بیگ چوریف تاشکند پانګونو په درېمه نړیواله ناسته کې چې پرون یې دویمه وروستۍ ورځ په دې اړه څرګندونه وکړه. د دې خبر پر بنسټ ښاغلی چوریف دا پروژه د ازبکستان لپاره د هند تر سمندر پورې مهمه ترانزیټي لار وبلله. ویل چې د اورګاډي د دې پټلۍ په بشپړېدو سره به ازبکستان ته د تجارتي مالونو په وړو راوړو کې له 3 تر 5 ورځو پورې د وخت سپما وشي. د طالبانو حکومت تازه د دې پروژې په اړه څه نه دی ویلي. د حماس ډلې یو جکپوري چارواکي رویټرز خبري اژانس د خپل نوم نه خودو په شرط ویلي چې د ډلې یو پلاوی بانند می په څلورمه د مصر پلازمینه قاهرې ته ولاړ شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې روسي ډلې په توګه پیژني، دا ډله په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمتو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو طرحې ته د لیکلي ځواب په بڼه کړې ده. د مصر یو امنیتي سرچینې او د قاهرې په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شوي معلوماتو پر بنسټ پرون د می په درېمه نیټه قاهرې ته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر ویلیام برنز له رسیدو وروسته د حماس د چارواکي دا څرګندونه وکړي. برنز د غزې د جګړې په اړه د بحث لپاره مصر ته رسیدلی. او د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی پرون پر خپل هیواد روسیې د یرغل د 800مې ورځې په مناسبت وویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر وسه وسه د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. جمهور رئیس زیلنسکی د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې وویل چې اوکراین له یو سخت پړاو څخه د تیرېدو په حال کې دی، خو د ده په خبره تر دې هم بل سخت پړاو پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو د جګړې پای ته رسولي. ښاغلی زیلنسکی دا څرګندونه بېګا داسې مهال وکړې چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د روسیې په توغندیو حملو کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول. روسیې د 2022 کال د فبروري په 23مه پر اوکراین یرغل وکړ چې دا اشغال لا هم روان دی. ازادي رادیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري. په افغانستان کې ورځ تر بلې بشري وضعیت خرابېدو ته اندېښنه. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی، خو له دې وضعیت د وتو حل لاره څه کېدای شي؟
یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي.
په همدې حال کې له بې وزلۍ او فقر د افغانانو شکایتونه
غریبان دا
شکایتونه داسې مال خپرېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام له رواني میلادي میاشتې وروسته افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې بندوي. او که په خوست کې مو د شملې مشاعره نه وي اورېدلې.
شرم دې مې خرڅوي تدرې د مور
تفصیلی لنور و مهم و خبری موضوعات و سراد روانه خبری خبروانه برخدا ملتیامه اکری.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
دا ازادي رادیو دا خبری ټولګه زموږ په پاڼه هم ژوندۍ اوریدلای شئ. نه یوازې دا خبری ټولګه بلکې دا ازادي رادیو ټولې خبرونه ازادي رادیو ټکه کام زموږ آدرس دی او په ټوله نړۍ کې ورته داسې په ډېر اسانه توګه لاسرسی موندلای شئ. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون یوه اعلامیه کې لیکلي د دې کړکېچ د عواملو د جرړو موندل بعد د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیاکتنې پرته ممکن نه وي. دا اندېښنه داسې مال ښودل کېږي چې د افغانستان په بیلا برخو کې خلک لوګي او بیوزلۍ شکایتونه لري.
داسې مهال چې په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره اندېښنې په زیاتېدو دي، د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون خبرداری ورکړی چې په دې هېواد کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. په یو بیان کې چې پرون دې فدراسیون خپور کړ، راغلی دی چې وخت او بودیجه دواړه په ختمېدو دي، نو ځکه یوې نوې تګلارې ته اړتیا لیدل کېږي. په بیان کې راغلی دی چې دا فدراسیون او د افغاني سرې میاشتې ټولنه له افغانستان سره د بشري مرستو د څرنګوالي د تګلارې سمدستي ستراتیژیک سمون غواړي. بیان زیاتوي چې له داسې اقدام پرته به د دې بحران د عواملو جرړې په دایمي ډول ونه موندل شي او دا ستونزه به لرې نه شي. په بیان کې د سره صلیب او سرې میاشتې د فدراسیون IFRC د آسیا پاسیفیک د برخې د سیمه ایز مشر الکساندر میتیو له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي دې تګلارو ته د بیا کتنې وخت رارسېدلی دی. نوموړی زیاتوي چې باید د افغاني سرې میاشتې په څیر د افغانستان پر کورنیو ادارو چې د په وینا هلته دایمي رول لري ډېر تمرکز وشي. دی وایي چې باید د افغانستان پر خلکو پانګونه وشي. میتیو همدارا زیادونه کوي چې زده کړو او کار ته د خلکو محدود لاسرسي ته په پام سره پکار ده پر ځوانانو مسلکي او حرفوي زده کړو او نورو هغو فرصتونو تمرکز وشي چې په خلکو کې اعتماد او امید پیاوړی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې د مشرتابه پلاوی غړی ازرخش حافظي وایي چې د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید د یو رسمي سیاسي چاپیریال د رامنځته کولو هڅه وشي.
د دې لپاره چې افغانستان د بد حالت څخه وژغورل شي، یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. اوس مهال دا مصارف چې ډېر زیات دي د ملل متحده انجوګان د اوسه په هغه کې صرفجوي صورت عمومي، کچه د مرستې باید لوړ وساتل شي او په توزیع کې شفافیت وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کموالی راغی. بلخوا ډیری میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې او حتی د یو شمیر دولتي ادارو نارینه کارکوونکي هم وزګار شوي دي. په عین حال کې داسې راپورونه هم شته چې بشري مرستې مستحقو خلکو ته نه رسیږي. د ازادۍ راډیو یو شمیر اوریدونکي د هیواد په ځینو سیمو کې مستحقو خلکو ته د نړیوالو د مرستو د نه رسېدو خبره کوي. د دوو اوریدونکو خبرې اورو.
زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ څخه کوم شی راځي، یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، او هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي.
زه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ خبر درسره کوم. عبدالرحمن د مرستو انجینران و داسې دي، نو ډېر د غریبانو خلکو ته مرستې نه رسېږي. کوم وکیلان چې دوی ټاکلي وي یا وکیلان وي، دا ډېرو خلکو ته مرستې نه ورکوي. کارتونه واخلي د یوه په نامه خوري، دوی هغه خبر هم نه وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلی دی چې په بودیجه کې د خورا ډیر کمښت له کبله به له روانې میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي.
اوریدل مو چې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د بشري مرستو وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې ښودلی دی او ویلي دي چې که د عواملو د جوړو موندلو لپاره هڅې ونه شي، ممکن وضعیت لا هم خراب شي او په بیلابیلو خلکو په بیلابیلو سیمو کې خلک لاله بي وسلي او لوګي سره مخامخ شیدا اندېخنې داسې مهال خبريږي چې د اپریل په لومړیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړي همغږي کوونکي اندري کاراټ واټ د افغانستان بشري اړتیاوې ورته رسیدو پلان د ملاتړ او تمویل پاړه اندېخنه خو د ویل چې د دې صندوق سره تر اوسه پورې یوازې شپږ سلنه مرسته شوې. په داسې حال کې چې دوی ورته $3.6 میلیارد غوښتنه کړې ده خو تر دمګړې ورسره $290 میلیون مرسته شوې وه. دا هغه ننګونه ده چې اندري کاراټ واټ په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو لپاره اندېښنه پېښودلې وه. او دی هم ویلي وو چې نه یوازې دا چې اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی بلکې طبیعي افتونو او تر خواهی سیاسي او پیچلو شرایطو هم د افغانانو وضعیت لا پسې خراب کړی دی او وچکالۍ بیا له ټولو ډېر خلک ځپلي دي. دا په داسې حال کې وه چې د مارچ په 10مه نېټه اوچا په راپور کې ویلي وو چې روان 2024 کال کې به 3.1 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمه یې ډېرې نجونې او مېرمنې دي. په همدې حال کې بیا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې روانې میلادي میاشتې وروسته په افغانستان کې د خوراکي توکو بشري مرستې بندي. د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د مهمې ادارې ویلي چې د بودیجې کمښت د دې لامل شوی چې له مې میاشتې وروسته په افغانستان کې تر 500,000 زیات خلکو ته بشري خوراکي مرستې ونه رسول شي. مخ بیا یو شمېر اړمن کسان په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دې مرستو بندېدل به له افغانستانه کډوالي زیاته کړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بودیجې د کمښت له امله به له روانې مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د بشري خوراکي توکو مرستې بندې کړي. د دې ادارې د چارواکو په وینا یوازې په روانه میاشت کې به په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک د دوی له بشري خوراکي مرستو برخمن شي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان زیودین صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له امله باید د میل میاشتې وروسته د بشري مرستو پروګرام ودروي.
د هوایي د روان کال په جون میاشت کې بعد دغه ادارې د بشري خوراکي توکو مرستې په افغانستان کې یوازې 500,000 کسانو ته راټیټې شي. د WFP په وینا 500,000 کسان چې د روان کال له جون څخه به مرستې ترلاسه کړي هغه کسان دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د دې مرستو له ترلاسه کولو پرته بله چاره نه لري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان زیاته کړه چې دا کمښت به یوازې د دې ادارې د بشري مرستو په سکتور کې وینه د دوی د مرستو په نورو برخو کې. نوموړي دغه راز وویل WFP په پام کې لري چې د روان کال اکتوبر میاشتې له افغانستان سره ژمنې بشري خوراکي مرستې بیا پیل کړي چې د ده په خبره په راتلونکو شپږو میاشتو کې دغه سازمان د خپلو ټولو فعالیتونو لپاره له $600 میلیونو څخه ډېرې مرستې ته اړتیا لري او دا به په ټول افغانستان کې د 2 میلیونه خورا زیانمنونکو کسانو سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP لخوا د بشري مرستو د ځنډولو خبر دغو کسانو د اندېښنې لامل شوی چې وایي سخت اقتصادي ستونزې لري. دوی وایي که حالت همداسې دوام وکړي دوی به کډوالۍ ته اړ شي. د بامیان ولایت اوسیدونکي قربان علي وایي د کال شپږ میاشتې وزګار وي او د نړیوالو موسسو له مرستې پرته خپل ژوند ته دوام نشي ورکولی.
د نړیوالو مرستو د درېدو په اړه ټول خلک اندېښمن دي. که دا مرستې بند شي خلک اړ دي چې کډوالۍ ته مخه کړي.
د پروان ولایت یوې اوسیدونکې مېرمنې چې ځان د قادری په تخلص راپیژني وایي چې په تیر جمهوري حکومت کې دنده درلوده او اوس بیکاره ده. میړه یا سبي ناروغي لري او کار نشي کولی.
زه ډېر اندېښمنه یم. زموږ خلک ډېر بې وزله دي. ټول وطن یتیمانو او کونډو نیولی دی. میلیونونه کسانو شهیدان ورکړي دي. خلکو کولی شول چې په دې مرستو یوه ورځ یا یوه اونۍ گزاره وکړي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مسؤلینو په وینا په تیرو دوه کلونو کې دغه ادارې د افغانستان له نیمایي زیاتو وګړو ته بشري خوراکي مرستې رسولي خو ګام په ګام د بودیجې د کمښت له امله د مرستو کمولو ته اړ شوي دي. دغه سازمان د 2023 کال د سپتمبر په 15مه اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په ټول افغانستان کې له 10 میلیونه وګړو سره مرستې بندې کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پرون د میډریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په دې ورځ د خبريالانو او رسنیو د ملاتړ ټولونو د اعلامیه او راپورونو په خبرولو سره په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنې وښودلې. په دې ورځ تر ټولو یو مهم راپورونو هغه د بې پولي خبريالانو د سازمان یا آر اس اف و چې ویل افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دې سازمان پر راپور کې راغلی و چې افغانستان کې د خبريالانو د مرشوبلي او توقيف له امله د هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ درجه نور هم شاتګ کړی دی. د دې موندنې له مخې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې له اریتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې په 180 مقام کې دی. په داسې حال کې چې 2023 کال کې په افغانستان کې په دې شاخص کې افغانستان 125 مقام خپل کړی و. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم خپله اکسپانډ لیکلی دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته 80% ښځینه خبریالانې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي.
فرهناز الکوزی د زن او ژوندون ټلویزیونونو لپاره کار کاوه. هغه د سالو په نوم د یوې مجلې مسؤوله مدیره هم وه، خو دا اوس په بهر کې کډواله ده او ژوند یې له یو مبهم او تیاره برخلیک سره مخامخ دی. فرهناز د هغه څه لپاره چې له لاسه یې ورکړي غمجنه ده او د هغو ورځو حسرت یې په زړه پاتې دی چې د یوې ښې خبریالې په توګه د کار هڅې یې کولې.
ما یو عمر خواري کړې ده چې تر څو ما خپل ترونه، خپل کورنۍ او خپل خپلوان راضي کړي، تر څو زه دغه بهانځۍ وم یوه ژورنالیسته سم. بیا مې یو عمر په دې پار خواري کړې چې راسم په رسنیو کې کار وکړم. زما هغه خواري او زما ټول اهداف له خاورې سره خاورې سول، صرف او صرف د یو چا د لاسه لقب ورته طالب ورکړ سوی دی او نن په افغانستان کې نظام د دوی په واک کې دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو د محدودیتونو، ځورونو او ویرونو له کبله 80% افغان ښځینه خبریالانې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په یو تازه تحلیلي راپور کې وویل چې د جمهوریت د سقوط تر ورځې پورې نږدې 2000 ښځینه او نارینه خبریالانو په بیلابیلو رسنیو کې کار کاوه، خو د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته څه باندې 2.5 کلونو کې د 50% ټلویزیونونو، 40% راډیوګانو، 60% خبری آژانسونو او 80% آنلاین رسنیو خپرونې بندې شوې. په عین حال کې د بې پولي خبریالانو ټولنې آر اس اف پرون په خپل راپور کې وویل چې د خبریالانو مرګ ژوبلې او توقيف ته په پام افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې 26 درجه شاته تللی دی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په دې ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د رسنیو پر چاپیریال د محدودیتونو د زیاتېدو او د خبریالانو د خپل سرو نیونو لکبله اندېښنه لري. د طالبانو حکومت بیا بیا ټینګار کوي چې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې خوندي دي. طالبان د خبریالانو پر کار سخت محدودیتونه او له هغو سره د ناوړه چلند ادعاوې ردوي، خو پرون د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په یو بیان کې وویل چې د 2021 کال د اگست له 15 راهیسې د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 300 زیاتې پیښې ثبت شوي چې بندي کول، لنډمهاله توقيف، احضار، شفاهي ګواښونه او د طالبانو د غوښتنو د جبري منلو موارد پکې شامل دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
کندهار کې دکانداران وایي د طالبانو حکومت ترې لوړ مالیات اخلي چې دوی یې د ورکولو توان نه لري. د دوی له قوله اوس مال د دکاندارانو څخه د جواز، صفایي، لوحو او نورو پنو مالیات اخیستل کیږي چې دوی د کار روزګار د خرابوالي له امله د ورکولو وس نه لري. دا یوازې کندهار نه دی، بلکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او حتی کابل کې هم سوداګرو پانګوالو او همدارنګه صنعتکارانو د طالبان د حکومت لخوا له دوی د لوړو مالیاتو اخیستو څخه شکایت کړی او وایي نه یوازې دا چې اوس حال کار روزګار نشته بلکې لوړ مالیات د دې سبب شوي چې دوی اقتصاد او ترخوای کارونه رکود کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او که د مالیاتو اخیستل په همدې ډول دوام وکړي خلکو کار روزګار به نور هم خراب شي. تفصیلي راپور کې
د کندهار ښار اوسیدونکو زبیح الله چې د اشپزۍ دکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نومونو مالیات ورڅخه اخلي چې د ورکولو توان لري. د د په خبره کاروبارونه ولاړ دی او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټنه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وزه سوي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوحه مې ځکه ایسته کړله ۱۰۰۰۰ افغانۍ مالیه پر هغې د ټیکس دی مالیه ده دغه ۵۰۰ متره وه دی ویل چې پر متر ۶۰۰۰ افغانۍ دي. د سین بورډ بولي دغه یو پیپ چې پر درې ګزي ولاړ د یوې بولې لوحې کوچنۍ لوحه ده د هغې د ۵۰۰۰۰ افغانۍ تحویل کړې او جواز د می ونیم سو افغانۍ تحویل کړی دي او د صفایي د لدروس نه جرا کړی هغه دغه یو لمه جرا وړو صفایي درکو دی هم تحویل کړي. نو دغه ډېر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته ځکه چې زما بیخي په وس کې نه و چې زه دونه پیسې تحویل کړم او ډېرې پیسې کېږي.
د کندهار یو شمېر نور اوسیدونکي هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وایي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښه او تخفیف څخه کار واخلي ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیولو توان نه لري.
زما نوم اولادیا ده، کندهار ښار اوسیدونکی. که چیرې دغه نه مالیه لوړې، که چیرې څوک غوړې رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد کور لپاره رانیسي، اتمن دکاندار مجبور دی چې د مالیه په خاطر باندې د چې کوم حساب د ښاروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول سوی دی هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کړي، که نه یې تاوان ورته کوي. نو په همدې خاطر باندې جته باید توجه وسي.
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات دا باید یا ډېر کم سي او یا ګسره معاف سي، ځکه چې موږ ولس چې دی غریب ولس مو دی دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورکې کلیړي والا دي که دکاندار دي که موږ ځینې تجاران دي. نو زوره یا مثال مشکل و دا عامو خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نسته، کاروبار ولاړ دی، ډېر حد پورې ولاړ دی.
د معلوماتو له مخې په هیواد کې اوس مهال اته ډوله مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د ښاروالۍ صفایي مالیات، پر فروشاتو ۲٪ مالیات، پر عوایدو مالیات چې ۶٪ کېږي، د کاریګرو د معاشاتو مالیات د ۲ څخه تر ۱۰٪، د ځای د کرایې مالیات د ۵۰۰٬۰۰ څخه د لوړ خرید مالیه او په درو کلونو کې د بررسۍ مالیات د دکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کېږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حل لار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغییر ورکول سي او په دې اړه باندې موږ څو واري حتی موږ خپله په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا غږ بدرګه کړی دی او رسولی مو دی چې د دې حل لاره دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور دپاره یو ځانګړې پالیسي جوړه سي تر څو موږ وکولای سو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو د همدې لارې څخه.
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي تر څو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
راپورنه مرکه او اوریدونکو
د می په دویمه شپه مها د خوس ولایت اړوند صبروی او یعقوبی په ولسوالۍ کې د شملې په نوم کلنې مشاعره وشوه. دې مشاعره کې چې د ځایي فرهنګیانو په نوښت جوړه شوې وه، له کابل، لوګر، پکتیا، کندهار، ننګرهار، زابل او له خیبر پختونخوا هم یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی. تفصیل په دې راپور کې واورئ چې د جاوید دلدار په ترنم پیلېږي.
درب سکون دزړه ټوټا دسترګو تور دی وطن شرم دې مې خرڅوي تیتر د مور دی وطن شرم دې مې خرڅوي تیتر د مور دی وطن
دا د خوست ولایت اړوند یعقوبی او سراری پولیسوالۍ کې د یاد سیمې د فرهنګیانو په نوښت شپږمه شمله کلنۍ مشاعره وه. د خوست په یوه اطرافي سیمه کې شمله په وروستیو کلونو کې تر نورو نسبتا پراخه مشاعره وه چې له یوې خوا په کې ډیرو کسانو برخه اخیستې وه او بل لوري ته د شپې تر ناوخته وغځېده. د کوزې پښتونخوا څخه راغلي شاعر بغزاده دانش مشال راډیو ته وویل
په دې مشاعره کې د لر بر پښتنو شاعرانو حصه واخیسته، د چارسدې، د صوابۍ، د شیرینګل، د برول، د دیر، د پېښور، دغسې د قندهار، د بلکې د خوست، د ټولو د لر بر پښتون اولس نماینده شاعرانو په دې حصه واخیسته. زه خوشحاله یم او دا به هغه زمونږ یووالي ته، قومي یووالي ته دا زه یو ستر قدم بولم. وجه یې دا ده چې مونږ هم د ادب او د شعر تر لارې مونږ یو بل ته رانږدې کېدی شو. دغه زه یوازنۍ لاره په دې موجوده حالت کې ګڼم چې دا مونږ یو کوي.
ځایي ځوانان وایي د صبره او یعقوبه په سیمه کې د شملې مشاعره په پیل کې له څو کسانو مزل را پیل کړ. د یاد سیمې اوسیدونکي جاوید الله وویل
او مونږ به د جمعې لمنځونه چې وشول راتلو به مونږ ته به نصیحت کول او ورو په ورو به تعقیبول او مونږ ته به د طرز خیالو د بیتو خو نن لله الحمد د ټول افغانستان په سطحه او دغه مشاعره وغځېدله او ډېره خوندوره ده او ټول خلک ورته خوند واخیستل.
د شملې مشاعره فضا چې تر ډېره بریده د کلام او شعر له نظر آزاده وه. د کلامونو وړاندې کوونکي شاعران په پرلپسې ډول د مشاعرې د ګډونوالو لخوا په چکچکو او تودو ولولو بدرګه کېدل. یو تن شاعر غزل مومن خپل دا کلام وړاندې
کړ. خو تا پسې جانانه بل رقم خرابېدم او چې څومره مې خپل غم غلطاول لا زیاتېده چې څومره په اتڼ کې تاوېدم خرابېدم مننه تاوېدم خرابېدم او زما د پاره نو د شرابو تکلف زستا د لاس پښنه او چایو هم خرابېدم.
لنډۍ، مصرۍ یا ټپې د ولسی شعر هغه خوږه او غني برخه ده چې په غرو او رغو، کلیو او ښارونو، شنو درو او لویو دښتو او د کېږدۍ تر څنګ ورڅخه پښتانه په یو ډول خوند اخلي. شاعر ملا منصور منلی د خپل شعر تر څنګ په خوستواله لهجه څو لنډۍ هم وړاندې کړې.
او په هدیره او بره پریږدی ځوانان ډولی وي په مخ نه پریږدی ګردونه.
په خوست کې د اطرافي سیمو د ځوانانو په نوښت د ورته مشاعرو سربیره د هیواد د نورو ولایتونو په شان عموما په سپردي موسم کې په خوست کې د چنار تودیزه کلنۍ مشاعره هم جوړیږي چې هغه مشاعره هم په لرو برو پښتنو کې ډېر مینوال لري. د افغانستان په سویل ختیځ کې نختر، سلیمانغر، سنزلګل او منیګل نوري هغه کلنۍ مشاعرې دي چې په پکتیا، پکتیکا، لوګر او میدان وردګو کې جوړیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه پلانډو چپو هم ازادي رادیو اورید سهار ل شپږو بجو تر مخام تر شپږو بجو بیا لاغ نه ورسه د کیلو هرتز په حساب باندې هغه چې تاسو په سیګنال کې خبر شول ازادي رادیو اوریدل شي. ازادي رادیو آنلاین هم واوري. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس دی، یعنی زموږ پاڼه ده د ازادي رادیو پاڼه ته په داخلي دوه سره په یو کوچنۍ برخه کې په څو ټکو ژوندۍ یا زنده لیکل شوی پام باندې کلیک تاسو کولای شئ او بیا زموږ پاڼه ته په داخلي دوه سره د ازادي رادیو خبرونه سلیروي سات او د لشي هغه خبرونه چې تاسو یې تکرار وړي هم د ازادي رادیو د خبرونو په جدول کې ځای پر ځای دي. کولای شئ هر مهال د خپل خوښې خبرونه یا هم په تکراری ډول باندې که تاسو غواړئ کوم خبرونه واوري، خبري بلتن واوري، هلته ځای پر ځای ده تاسو یې کولای شئ واوري. د دې خبرونه دوی منی مایی کی د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره ځانګړي اونیزه خبرونه تاندې څنګه خبريږي هغه به همدلته خبرې شي. خو تاندې څنګه له خبرېدو وړاندې درته یادونه کوم چې د ازادي رادیو خبرونې اوس څلور ساعته دي او هر مهال هر وخت ازادي رادیو اوریدلی شي. ازادي رادیو په لیکلي ډول باندې هم خپل هغه مطالب چې په رادیو کې خبرېږي زموږ په پاڼه باندې لوستلی شي. ونږدې کېږو په کابل کې د سهار شپږ بجو او دیرشو دقیقو ته یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. ټایمز اف انډیا په هند کې د استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک سره 25 کیلوګرام سره زر نیولی دي. د ورسپانې نن لیکلي دي چې په دې اندازه سره زر هغه مهال نوموړي سره د ممبئی په هوایي ډګر کې ونیول شول چې نو دوبه هندستان ته راستنې ده. ورسپانې د دې اندازه سرو زرو بیا 3.1 کروڑ هندي کالدارې ښودلې، خو لیکلي دي چې ورسپانې لیکلي چې پیښه د اپریل په 25مه شوې ده او پولیسو د زکی وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې، خو نوموړي ځکه نه دی نیولې چې هغه ډیپلوماټیک مسؤلیت لري. تر اوسه زکی وردک او په هندوستان کې د افغانستان سفارت په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض وروسته د امرالله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. دې بهیر لیکلي دا اختلافات د طالبانو حکومت لوی د سیس فسیحالدین او نورو چارواکو ترمنځ دي چې اوس یې د حل لپاره طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی، خو طالبانو حکومت بیا د تل په خپلو لیکو کې د خپلمنځي اختلافاتو موضوع رد کړې ده. ازبکستان وایي د اوسپنې پټلۍ هغه پروژه چې منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې له پاکستان سره نښلي د 2020 کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. پرنټ نیوز خبري اژانس چې د منځنۍ اسیا د روانو چارو خبرونه خپروي پرون خبر ورکړ چې د ازبکستان د ترانسپورټ وزارت مرستیال جسور بیگ چوریف د تاشکند د پانګونو په درېیمه نړیواله ناسته کې پرون یې دویمه وروستۍ ورځ وه په دې اړه څرګندونې کړې دي. هغه ویلي چې د ازبکستان لپاره د هند تر سمندر پورې دا ترانزیټي لاره مهمه ده چې د اورګاډي د دې پټلۍ په بشپړېدو سره به د ازبکستان ته د تجارتي مالونو په وړو راوړو کې له 3 تر 5 ورځو پورې د وخت سپما وشي. د حماس ډلې چې امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، یو جګپوري چارواکي رویټرز خبري اژانس د خپل نوم نه خودو په شرط ویلي چې د دې ډلې یو پلاوی به نن د مې په 4مه د مصر پلازمینې قاهرې ته ولاړ شي. دا خبره په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمتو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو طرحې ته د لیکلي ځواب په بڼه شوې ده. د مصر یوې امنیتي سرچینې او د قاهرې په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ پرون د مې په 3مه نیټه قاهرې ته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر هم رسیدلی دی. او د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی پرون پر خپل هیواد د روسیې د یرغل د 800مې ورځې په مناسبت ویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر واسه واسه د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. جمهور رئیس زیلنسکی د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې ویلي چې د اوکراین له یو سخت پړاو څخه تیرېدو په حال کې دی، خو د خبره تر دې یو بل سخت پړاو هم پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو د جګړې پای ته رسول دي. کورموابات او سم لجمنی سره سم تاندی چانگی اونی زخ براونه باوری.
تاندی چانگی
دا زوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د هواد خجل کېدل دا تر ټولو لومړی لامل زما د پاره هم دا و چې ډیر زیات خفه شوم. کور د سره جوړول، کار د سره رانیول، زکړه د سره پیلول، دا ټول د لاملونه و چې زما د پاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته لکړی و.
یو شمیر ځوانان چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړ شوي وای، له هیواد او دوستانو څخه لرېوالي په ژور خپګان اخته کړي دي. هغه ځوانان چې فکر کوي ژور خپګان ورته پیدا دی څه وکړي؟
هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خپګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي، ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدرمنو اوریدونکو روان شناسان وایي ډیپریشن یا ژور خپګان هغه ستونزه ده چې کچیرې په وخت درملنه ونه شي د انسان د مرګ لامل هم کیدلی شي. ژور خپګان بیلابیل عوامل لري، خو په دې وروستیو دوه درې کلونو کې د ځوانانو په خبره په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون د دې سبب شو چې یو شمېر ځوانان په ډیپریشن اخته شي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا دننه په افغانستان کې په زده کړو کار او تګ راتک بندیز د دې سبب شو چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. په پردي هیواد کې له ژوند سره نابلدۍ بیا نورې هغه ستونزې ورته پیدا کړي چې ډاکتران ژور خپګان یا ډیپریشن ورته وایي. میوند پوهیار چې د پردیسې شپې ورځې تیروي وایي په وطن کې ځان او خپلو خلکو ته ډیر کار کړی و، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د دې ټولې خوارۍ له خاورو سره خاورې شوې.
د هیواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی او لوی دغه لامل زما لپاره هم دا و چې زه ډیر زیات خفه شوم چې کله له هیواده راووتم او له هیواده لرې سولم. په هیواد کې مې خپل ژوند لپاره تر ډېره حده پورې کار کړی او د خپل خلکو لپاره کار کړی و. انډیوالان مې پاللي ول، خپلوي مې پاللي و، دوستان مې پاللي ول. دلته چې کله راغلو دلته دوستان نه وو، خپلوان نه وو، صفري نقطې څخه مو پیل وکړ او دا صفري نقطه داسې وه چې فکر وکړو څوک لومړي ټولګي ته ځي او الف بی زده کوي او بالاخره له هغه ځای را پیلوي او ورو ورو خپل ژوند د سره پیلوي. کور د سره جوړول، ژوند د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه ول چې زما دپاره یو ډېر لوی چالنج و. او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تیله کړي وو او دا د دې لامل سو چې ملګرو څخه مو جلا کړي او بالاخره په دغسې یو ټولنه کې چې هلته فردي ژوند ډېر حاکم دی نسبت ټولنیز ژوند ته ورسره مخامخ شو.
مهمه موضوع پکې دا ده چې داسې یو وضعیت سره کله یو ځوان مخ کېږي، څه ډول ورسره مقابله وکړي، څه ډول ورسره مبارزه وکړي ترسو ورته تسلیم نسی، اوس څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې خو دلته په دغه حالت کې سړی باید کوم ملګري چې شاوخوا کې دلته ورسره ژوند کوي کوشش کوو دلته د یو ټولنیز ژوند بیرته راپیل کړو، د ټولنې سره په یو شکل باندې ځان عیار کړو. زما په نظر باندې اول خو باید کور راپیل کړو، په کور کې چې کوم دوستان نږدې مو سره وي د هغوی سره وخت تیر کړو، مرکه وکړو په وخت باندې، په وخت نه وخت، او دغه یو ناوختي ژوند څخه ډېر د پیسو پسې ولاړ نه شو، ځکه دلته که څه هم پیسې چې نه وي سړی ژوند په ارامه نشي تېرولی. اما ځینې ملګري وي چې هغوی ډېر زیات د پیسو شانې ویلي وي او دا باعث د دې کېږي چې دغه یو ناوخته ژوند ورته دغسې د ډیپریشن لامل شي. زما ډېره تجربه دا ده چې باید د ژبې یو نیمګړتیا مخکې شته، دغه ژبه باید ښه صحیح زده کړو، دې ځای کې یو مسلک ته مخه کړو چې هغې کې مو ساعت تېر شي. د دې ځای کې چې خلک د څه شي څخه خوند اخلي، مثلا پارک ته ځي، سهار کې منډه وهي، هر شی خپل ځان دپاره اسکیجول ټاکلی وي، اسکیجول بیس باندې مخکې ځي. دغه شان زه فکر کوم چې یو څه زموږ ذهن ته ارامتیا راوړي او ځینې ټولنیز پروګرامونه ایونټونه وي د هغې څخه موږ نه یو خبر، هغې ته باید د انټرنیټ له لارې یا د نورو میډیایي برنامو له لارې لاسرسی پیدا کړو، هلته ولاړ شو.
که چیرې راستو برعکس د موضوع ته، که چیرې په دغو مسایلو باندې ځوانان ځان بوخت نه کړي، همداسې خپل ژور خپګانې دوام وکړي، دا به کومې منفي پایلې ولري؟
روحي مشکلات سره هلته ورته پی ټی ایس ډی وایي، دغه مشکلات سره مخامخ کیږي، په عین حال کې له ټولنې څخه جلا کیږي او داسې هماغه یو ناوخته ژوند باندې مخکې موږ وغږېدلو یو ډول ژوند ځان ته خبره کوي چې هغه د ټولنې یا د فردي ژوند په لور روانېږي او د ټولنیز ژوند څخه جلا کیږي. او همدغسې بیا دا خبرې ډېر باعث دی کېږي چې زموږ ماشومانو باندې، کوچنیانو باندې مستقیم تاثیر وغورځوي او د هغوی آینده یا راتلونکی ډېره قوي ضربه ورته ورسوي او له ځینو حقوقو او خوشحالیانو څخه بې برخه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات
اوسئ. کور مدان، ښه وخت ولرئ.
سرلای هم یو لغت ځوانانو څخه دی چې د مسافرت ترخی تجربه کړی دی. خدای وایي چې د ژوند له سختیو سره مبارزه، ځان له نوي چاپېریال سره بلدول، هغه څه دي چې ټول خلک په تېره بیا ځوانان له ډیپریشن څخه ژغوري.
مسافر سول خپل وطن پری خود موږ ټول په دغه کاروان کې سره وو. په ټوله معنا یو نوی ماحول ته راغلو او داسې یو ماحول ته چې د ژبې سره، د فرهنګ سره او د دې د تعلیمي نصاب سره او د کاروبار د سیستمونو سره آشنایي مو نه درلود. او دلته هم ځینې نور موضوعات، د حقوقي موضوعات وو چې ځینې ځوانان لا تر اوسه پورې په دې تکل کې دي تر څو خپل سټیزنشپ واخلي یا دایمي اقامه واخلي. دغه د راتلونکي نسان سرګندوالی یا نامعلوم سرنوشت چې دی، د هغه موارد دي چې د سبب سوی تر څو یو ډول ډپریشن د ځوانانو په منځ کې پیدا سي. بل د کورنۍ څخه لرېوالی، اکثره ځوانان داسې دي چې ګډ ژوند درلود، خپل د کورنۍ سره څخه بیل سوي دي، د مور او پلار خویندو ورونو څخه، ځینې د خپلو مېرمنو او اولادونو څخه بیل سوي دي. ځینې کسان داسې دي چې په افغانستان کې ښه ژوند درلود، مال امکانات جایداد درلود، اوس هغه ته لاسرسی نه لري، نوي ماحول ته راغلي. دا ټول هغه موارد دي چې د سبب سوی تر څو زموږ ځوانان بدبختانه په یو ډول ډپریشن اخته سي. خو دا ډپریشن دایمي نه دی، موقتي دی، موږ ټول د ګزارو په حال کې یو او ورو ورو پرمختګ کوو، مختزو.
بله پسرلی صاحب، له خپلو تجربو راته وایي، کله چې په پایل کې مسافرت ته مو مخه کړه، هغه څه وو چې ډېر زیات تاسو ته سخت وو او تاسو یې ځورولی؟
سخت وو چې ماته زما هیواد نسبت نورو هیوادونو ته ضرورت ډېر لري. دلته زما ضرورت ډېر نه احساسېږي، ولې زما په وطن کې زما ضرورت ډېر احساسېده. دا چې مو کته وطن مې په بد وضعیت کې دی، بد حالت کې دی، هلته ځوانان بېکاره دي، بېروزګاره دي، بل خوا نه موږ منابع لرو، معدنونه لرو، کانونه لرو، اوبه لرو، ذخایر لرو، او دا ټول نه استفاده نه شو کولی. او په یو جنګي ماحول کې اوس یو بل پردی ملک ته راغلی یم، او زما د استعداد نه یا د نورو ځوانانو د استعداد نه ګټه نه پورته کېږي، او یا خپل خلکو سره مرسته نه شو کولی. نو دا د دې سبب شو چې زیاتې ځورولم. بیا د کورنۍ لرېوالی، د خپل خلکو څخه لرېوالی. تاسو ژورنالیست هستئ، موږ ټول په ټولنه کې پاتې شوي یو، او موږ دپاره زموږ خلک ډېر زیات ارزښت لري. زموږ قوت زموږ خلک دي، موږ ته زموږ خلک انرژي رابخي. دلته چې راغلو هغه خلک نه وو، هغه امکانات نه وو، یو نوی سرنوشت سره مخامخ شولو. آی ډي سو، ډرایوینګ لایسنس شو، د نور ټول موضوعاتو باندې باید تاسو کار وکړو. خپله کار باید وکړي تر څو د کور کرایه او مصارف ورکړي، بیا خپل کورنۍ هم باید کړي. دا ټول هغه موارد چې زه ورسره مخامخ شولم. یو ځل او بل شپږ میاشتې په کمپونو کې پاتې شولو، چې هلته سرنوشت نه وو معلوم چې څه کېږي، بېرته موږ افغانستان ته لېږي او یا دلته پاتې کېږو. نو دا وضعیت د دې سبب شو تر څو یو اندازه تر تحصیل لاندې راسو. ولې هغه یو سو چې توکل تو علی الله، څه چې په نصیب کې لیکل شوی وي، څه چې په تقدیر کې وي، هغه ایمان چې قوي وساتي، نور الله تعالی بیا لارې چارې موږ ته پیدا کوي.
دا وضعیت اوس راغلی که موږ غواړو که ونه غواړو، افغانستان هغه رقم څه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا حاکم سول، ځوانان هلته ځوان نه سي کولای. البته اکثره ځوانان اوس دغسې وضعیت سره څه ډول سازش وسي، که څوک ځوانان په بهر ملکونو کې دي یا په خپل افغانستان کې دي، تر څو له دغې ژور خفګانه ځانونه وساتي، څه ډول د ځوند سره مبارزه وکړي؟
خبره دا ده چې نور زه فکر کوم افغانان باید پرې فکر وکړي. زموږ ټول ځوانان نور د سیاسي موضوعاتو او قومي موضوعاتو نه باید لاس واخلي، ژوند څنګه برابر کړي، دا ډېره مهمه ده. زما ټول ځوانانو هیله غوښتنه دا ده چې باید د قومي او جنګي او سیاسي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې تمرکز ډېر وکړي او پرمختګ وکړي، مخته ولاړ شي، په شراکت کاروبار پیل کړي، او یا هم ښه موقفونه ترلاسه کړي، یا خپل زده کړو باندې کار وکړي، مهم سرټیفیکټونه واخلي، او داسې مخته ولاړ شي.
بله، که په آخر کې دا راته وایي چې آیا په یو څوک کې نه ټوله ورځ جگرخونی وکړي، چرت وهي، مثلا دا موضوع څنګه سوله، هغه موضوع څنګه سوله، آیا دا د حل لاره کېدلی شي؟
دا چیرته نه رسیږي. او زه دغسې خلکو نه بېخي ډډه کوم. څوک دغسې مشکل لري، زما ورته توصیه دا ده چې لطفا خپل د پخوا په اساس خپل اوس او راتلونکي مه خرابوه. که چیرې دغسې کسان ځان سم کړه او پرمختګ دپاره فکر وکړه، موږ ورسره ناسته پاسته ډېر کوو. کنه دا یو ډول ناروغي ده چې هم ځان ته تکلیف ورکوي، او هم خپل شاوخوا ملګرو ته، او هم خپل کورنۍ ته، او نه هم پرمختګ کولی سي. دلته ورسه چې تمام سو اوسو تیر سو، اوس ضرورت دا ده چې باید مخته ولاړ سي، کار وکړي، زحمت وباسي، خپل کورنۍ ته باید نفقه پیدا کړي، ژبه باید زده کړي، فرهنګ سره باید ځان آشنا کړي، مخته باید ولاړ سي. مثلا خلک کینی او
تشویش کوي او ګیله او بانه کوي دا هیڅ ځای نه نیسي. باید هر یو ځان ورسوي کارو کې مخته ولاړ شي خلاص. یا څوک چې په دغه برخو کې مثلا په دې منفي موضوعاتو باندې اخته دي او یا هم خپل د تېر تاریخ په اړه ډېر فکر کوي او اندېښنه کوي، دوی هیڅ چیرته نه رسیږي. دا ښکار نه دی او باید خپل انرژي هلته ضایع نه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. کور ودان.
د پانتون استاد غازی هاشمی هم په دې باور دی چې په کډوالۍ کې ځان بوخت ساتل او ورزش کول کولای شي چې ځوانان له ژور خپګان څخه وساتي.
اول ځل مسافر د ماسترۍ لپاره راغلی وم متحده ایالاتو امریکا سیاتل ښار ته. تقریبا څوارلس میاشتې ما په سیاتل کې تیرې کړې. د مسافرت په اړه باید چې دوري وکړم، کله چې یو انسان بل هېواد ته ځي د هغېزي دستور، کلتور، آداب، رسوم دا هر څه ده. هغه بل هېواد نه فرق کوي او طبیعي خبره ده چې لږ وخت اخلي تر څو دغه رسوم او آداب عنوانات سره سره ځان آشنا کړي. نو یو څه داسې ډپریشن یا سټرس او دغه شینه تقریبا هر چا ته مخه کوي او دې مسئله سره مواجه کیږي.
څنګه مو له دې مشکلاتو سره مقابله وکړل؟ چا د سره مرسته وکړه؟ خپل هم دې ځان لپاره څه وکړل؟
خو ښه خبره دا ده چې کله یو څوک یو ځای ته مهاجرت کوي او د دغه ستونزو سره مخامخ کیږي، ښه خبره دا ده چې سړی ځان بوخت ساتي، یا په علمي کارونو کې، یا په طور د مثال یو وظیفه کې. او د ټولو نه ښه خبره دا ده چې دوستان سړی پیدا کی. که چرته خپل وطنداران، خپل د ایواد خلک هلته وي، هغو سره د خپل ارتباط وساتي، او که خپل ایواد خلک نه وي نو کوشش دې وکړي چې د هماغه ایواد یا د نورو ایوادونو خلک چې هلته دي هغو سره رابطه وساتي، او آهسته آهسته هغو سره ځان بلد کړو. دوستي او دغه مسایل دا د سړي پام غلطۍ او زیات کومک کوي چې تر څو سړی د ډپریشن او د سټرس او دغه مسایلو نه بچ پاتې شي.
اکثر کسان لرو چې هغه د ټکنالوژۍ سره نابلده دي، صرف فیسبوک او وایبر او دغه شیانې کارولي دي، نور دوی چې کله راځي مشکلات سره مخ کیږي، دا به څومره دوی ته د ډپریشن وړ ګرځي؟ په دې اکله څه رقم دوستان تاسو لیدلي چې مشکلات سره مخ کیږي؟
طبیعي خبره ده چې څوک سواد لري او څوک ژبې سره بلد وي دا هم مشکلات لږ کم وي، ولې هغه خلک چې د ژبې سره بلد نه وي او سواد نه لري هغه ډېر زیات ستونزو سره مخامخ کیږي. زیات افغانان لیدلي دي چې د دې اړخه ډېر زیات سترس لاندې دي او ډېرې ستونزې ورته مخ شوي دي. دو بیچارهګانو ته چې کله دا میل راځي حتی نه پوهېږي چې د میل کې څه لیکل شوي دي. یا په طور د مثال ځان لپاره یو د ډاکټر اپاینټمنټ هم سم نشي نیولی، د ډاکټر اپاینټمنټ لپاره هم هغه د بل چا نه مرسته غواړي، او هر میل چې ورته راځي هغه مجبور شي دا میل ویسي او چاته چې هغه په انګلیسي پوهېږي او هم په پښتو دري پوهېږي. نو دا اول هغې ته وښایي چې انګلیسي ولولي او دو ته بیا په پښتو دري کې وژباړي. نو حداقل د ورځې څلور پنځه میله یو هر شخص ترلاسه کوي. اوس دې کې چې سړی تحقیق ونه شي کړی او دې باندې پوه نه شي دا ورته ډېر ستونزمن تمامېږي چې دا ټول میلونه ویسي بل چاته او هغې ته یې وښایي چې کم یو مهم دی، کم یو د دې نه څه وختي. بله خبره دا چې د ډاکټر اپاینټمنټ په طور د مثال په سټور کې د سودا اخیستل، یو چا سره یو مشکل حلول، دغه ټول هغه شی نه وي چې سړی کله د ژبې سره ژبه زده نه وي د دغه ستونزو سره مخامخ کیږي. طبیعي خبره ده چې دا د رواني لحاظه ډېر منفي تاثیر کوي په خلکو باندې.
بله، تاسو نظر به غو ځوانانو ته څه وي چې دوی همدا اوس هم غواړي سفر وکړي خو دوی یو ډول بې پروايي کوي؟ دا کوم څه تاسو ول دا نه زده کوي؟ یعنی داسې نه ده چې په افغانستان کې امکانات نشته نشي کولای، دوی یو ډول سره بې پروا دي او بیا وروسته دا ډول مشکلات سره مخ وي چې خپل بیت په ډپریشن باندې اخته کیږي. دا هسې ځوانانو ته به تاسو مشوره څه وي څه وکړي؟
ځوانانو ته په کار ده، نه یوازې ځوانانو ته بلکې هر هغه څوک خزینه وي که نارینه وي، کله چې سفر کوي مخصوص امریکا ته راځي یا اروپایي وطن ته راځي، نو هغه انګلیسي ژبه خو نړیواله ژبه ده، حداقل دو باید زده کړي. بله خبره دا ده چې که دو حداقل انګلیسي نه وي زده کړي، یا په طور د مثال انګلیسي انګلیسي ازده وی ډیره کمه نو بیا د مختلفو ټکنالوژۍ نه دو طبقه دي چې استفاده کوي. په تور مثال ګوګل ترانسلیشن دی، مایکروسافت خپل بعضې سافټویر لري چې هغه ترانسلیټ کوي. نو هلته که تاسو هغه سافټویر یا هغه اپلیکیشن کمروازه کوي او په انګلیسي خط باندې ونیسئ، هماغه دقه تاسو ته هغه انګلیسي خط ټول مکمل یا پښتو ته اړی یا دري ته اړی. که څه هم هغه ترجمه سل فیصده دقیقه نه ده، ولی حداقل سړی ترې مفهوم اخیستی شي او مشکل پرې حل کېدی شي. یا په تور مثال تاسو همدغه د ګوګل ترانسلیشن نه یا د مایکروسافت ترانسلیشن د اپلیکیشن نه که تاسو په پښتو کې خبره وکړئ، هغه ترجمه کوي انګلیسي ته، انګلیسي ته اړی او هغو ته د ساوند په حساب باندې هغه اوري، او هغه چې بیرته په انګلیسي کومه خبره کوي هغه تاسو ته پښتو کې ترجمه کوي ساوند په حساب باندې. که تاسو خط نه شئ لوستلی هم د هغې نه استفاده کولی شي. اول خو لازمه ده چې ژبه زده کړي هر څوک چې بل هېواد ته سفر کوي، او بیا که ژبه زده نه وي یا په طور د مثال کمه زده وي نو د دغه اپلیکیشنونه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. فقط په اخر کې خپلې خبرې که په دې باندې راټولې کوچې چې موضوع دا ده چې ځوانان له ډیپریشن نه ځان وساتي په بل ملک کې، په غټو خبرو کې په اخره کې هغه نتیجهګیري کوو او نور مرکه پای ته رسوو.
زما نظر دا ده چې د ژبې زده کول د هر چا لپاره ضروري دي. ژبه زده کړي کله چې ځوانان یا ښځینه یا نارینه بل هېواد ته ځي، دغه هېواد کلچر سره، کلتور سره، فرهنګ سره ځان آشنا کړي، کوشش وکړي چې ځان ته ملګري پیدا کړي او د ملګرو د لارې نه دغه ډیپریشن یا سټرس راکم کړي. او ډېر زیات کوشش او پاملرنه باید دې ته وشي چې ځان بوخت وساتي د بیکارۍ نه او د بې ځایه وخت تېرولو نه. ښه خبره دا ده چې یو سالمه مصروفیت ځان ته پیدا کړي، او حداقل په هفته کې یو وار یا په دوه هفتو کې یو وار یا حداقل په میاشت کې یو وار دو سیاحت هم کړي. په هدف مې دا ده چې پارکونو ته لاړ شي، یا په طور د مثال یو ښه ځایونه ته چې د لیدلو وړ وي هغې ځایونو ته لاړ شي، خپل وخت لږ ښه تېر کړي تر څو که درس وایي یا په طور د مثال که کار کوي هغه سترس د دې مسایلو د طریقه لږ کم شي، او سپورت ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو صحت هم ښه وي او سترس هم کم شي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت
اوسئ.
روزلی ته چې ژور خپګان یا ډیپریشن روانشناسان څه ډول راپېژني، ارواپوه شما کټوازی وایي چې دا سی ستونزه دې ساده نه ګڼل کېږي، که په وخت سره مخنیوی ونشي د ځان وژنې سبب هم کېدلی شي.
ژور خپګان یا ډیپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې له دې نه رنجوړي. عموما په ډیپریشن یا ژور خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځوانۍ په عمر په دې باندې اخته کیږي. معمولا هغه کسان چې نوې ځوانۍ ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مراحلو کې مخه یو ځلې ډیپریشن تجربه کړي د هغه چې په کومه سطحه کې دا بیا متفاوت ده. اوس مهال ډېری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوي دي، هغه یا چې ماجر شوي دي خارجي هیوادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کیږي، نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی ده چې اکثر ځوانان چې زموږ وطن نه هم وتلې دي په ډیپریشن اخته دي، او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خپګان اخته شوي دي. ژور خپګان ډېر زیان عوامل لري په کلي شکل کې ووایي چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای له هغې تحول سره سازګاري وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي. ډیپریشن بیا خپلې سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاري وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوې فیصده هغه
خلک چې په خودکشي اقدام کړي کله چې سیړنې شوې دي هغه خلک په ژور خپګان هم اخته وو. یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خپګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خپګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوي وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل دا چې په ژور خپګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشي کې پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خپګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
اغلی شمکټ اوازې ځوانانو ته د حل د لارو چارو په هکله وایي.
د دې د لارو لپاره دا چې انسان باید مشخصې موخې ولري، داسې موخې ولري چې هغې ته رسېدل امکان ولري. که چیرته مونږ یو داسې موخه یا هدف ځان ته ټاکو چې هغې ته مونږ رسېدل ناممکن یو، نو طبعاً په دې کې مونږ ناکامیږو او دا د دې سبب کیږي چې مونږ ناامیده شو. او بل دا چې هغه ځوانان چې زموږ مهاجر شوي دي او په ژور خپګان اخته دي، خامخا د یو ارواپوه ته لاړ شي او له ارواپوه سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي. ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې. نو خامخا دغه یو تحول چې په ژوند کې راځي، دا په انسان باندې بد اغېز کوي. د دې لپاره چې له دې تحول سره سازګاري وکړي، باید له یو چا سره مشوره وکړي تر څو دی له دې مرحلې نه په ښه توګه تیر شي، او کوشش دې وکړي چې د هغه ټولنې، د هغه اجتماع کې چې دوی اوسېږي، ډېر لا ډېره زیاته مطالعه ولري. له اجتماع نه ګوشهګیره نه سي چې ولا زه یو مهاجر یم، زه باید له ټولنې کې برخه وانه اخلم، زه باید د ځان لپاره کار ونه کړم، بالاخره ما چې دونه کار نه. موږ انسانان ټول په امتحان کې یو او تل باید دې ته آماده واوسو چې ممکن هر رقم شرایط په موږ باندې راسي، خو هغه شرایط باید تحمل کړو او دې ته آماده واوسو چې څنګه له هغې سره مبارزه وکړو، څنګه موافق او بریالي له دې نه راووسو. بل عبادت کول، ذکر کول هم ډېر زیات ښه نتیجه ښودلې ده. شکر الحمدللہ موږ او تاسو مسلمانانو او خدای پاک ته رجوع کول، عبادت کول، یعنی دا د ژور خپګان په درملنه کې له انسانانو سره ډېر زیات کومک کړی ده. ځکه ژور خپګان یو اصلي عامل ناامیدي ده. کله چې انسان ناامیده شي هغه ژور خپګان ته ځي، نو هغه انسانان، هغه خلک چې ایمان لري، مسلمانان دي، هغه هیڅ وخت نه ناامیده کیږي او په هر حالت کې دا وایي چې له موږ سره خدای شته. نو کله دا امید چې دوی سره وي، اطمینان دی، له دې بدې ناروغۍ نه ځان هم ساتلی دی. د دې لپاره ښه ده چې موږ عامه پوهاوی زیات کړو چې ډپریشن څه ده، کومې سطحې لري، په کومه سطحه کې باید موږ ارواپوه ته لاړ شو او سره مشوره وکړو. دا هغه څه نه دي چې موږ په خپله وکولی شو، له دې سره مبارزه وکړو.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کې چې یاست علمو مال او ملګری.
نچنا پن مخل کرمل تر زلفان